یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی دی. د دې سند له جزئیاتو مو وړاندې په خبرونه کې خبرو. زه احمد شبر مو کوربم، تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. لومړی هم خبرونه اسدالله لودی نوروي.
په بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. کندهار کې موټربم چاودنې دوه ملکیان وژلي او د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت د کورونا واکسین جوړولو هڅې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د دفاع د وزیر هولسی اکار، بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د پارلمان له رئیس مصطفی سینتوب سره وکتل. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګرو هیوادونو افغانستان خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د قطر په دوحه کې چې له طالبانو سره د بین الافغاني په خبرو بوخت دی، تر اوسه پکې د کوم پاموړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی، خو تېره ورځ داسې راپور نه خپاره شول چې په دوحه کې مرکچي پلاوی خبرو ته نږدې شوي دي. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي خو د کیندنې هڅې یې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کان سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې ویلي وو د قانونو له درکه د افغان دولت پرتله د طالبانو عواید ډیر دي. د کندهار ښار د درېمې ناحیې په چاو کې پرون ماښام موټربام چاودنې دوه ملکیان ووژل. دا خبره د کندهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
ماخستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. هم دې پېښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز ستي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په وینا دا چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته نږدې وشوه. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو انټیک به نن د امریکا له حکومت په بیړني ډول د کورونا وایروس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته دا غوښتنلیک په داسې حال کې سپارل کیږي چې تمه کیږي پر روانو اونیو کې د امریکا د درمل جوړولو بل شرکت مودرنا هم د خپل واکسین د بیړني تایید لپاره غوښتنلیک وسپاري. دغو شرکتونو ویلي چې د دوی لخوا جوړ شوی واکسین خلک د کورونا وایروس په وړاندې په سلو کې 95 خوندي کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وون دیر لین پرون ویل چې د مودرنا او فایزر شرکتونو لخوا جوړ شوی واکسینونه ښایي د اروپایي ټولنې د درملو ادارې لخوا د روان میلادي کال تر پایه تایید شي. بلخوا د استرازینیکا او اکسفورد پهنتون بالقوه واکسین هم په پوخوم رکسانو کې د خوندیتوب سیستم له غختلتیا سره مرسته کړې ده. که څه هم نوی جوړ شوی واکسینونو خلکو ته یو هیله ورکړې، خو اټکل دا دی چې تر اپریل میاشت پورې به خلک ورته په پراخه پیمانه لاسرسی ونه لري. بلورتا د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړي چې د کووید 19 ناروغي بستر شوه ته دي د رغیدو لپاره د رمدسیویر وایروس ضد واکسین نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دغه درمل د ناروغانو پر ژوندۍ پاتې کېدو یا د رغیدو د مودې پر لنډیدو کوم مهم اغیز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغه متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ، د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نشته چې رمدسیویر درمل د په کووید 19 ناروغي اخته کس جوړ کړی. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو ترشمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټون کوي اعلان شو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې ټاکنو د ګټون کې په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر وویل شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو ښوولې و چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالډ ټرمپ 14,000 رایې مخکې دی او د دغه ایالت د قانون له مخې د ولسمشرۍ یو کاندید باید نږدې 5 میلیونه رایې خپلې کړي. جو بایدن د نومبر پر 10 د الکتورال یا ټاکنیزو کالجونو تر 270 زیاتې رایې خپل کړي او امریکایي رسنیو دای د ولسمشرۍ ټاکنو ګټون کوي اعلان کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره خورا مهم سند لاسلیک کړي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
ګران هیواد دا سند مهم ګڼي خو ستیانو بیا د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان د عملی اقداماتو ژغ جک کړ. له افغانستانه د 2000 امریکایي پوجانو د استلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي شارو د کتون کې شکرې بارکزي نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري.
او روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې د شکرې ناروغي پاړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي.
موږ ورته په غیر ساري ناروغي کې د نورو ناروغي مور وایو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غني سره د پاکستان د سر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د ناجي صاحبي پر راپور کې.
شیبر صاحب ډیره مننه. د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پرختیا هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې امنیت اقتصادي پرختیا او ولسی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوی دي. نوموړي وړاندې په دې اړه داسې وویل.
د پاکستان د صدر اعظم شاغلی عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه اوس وسه دغه په اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې سي. دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
دغه هوکړه له دوو برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو په لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو ښی اشاره د کابل او دلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګامونه اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوري کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګوي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوی چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ښځو او سړیو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله سوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاري او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې همدارنګه ویل شوی چې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دواړه خیزې اړیکې پیاوړې شي. د کډوالو د ستونزو چټک هواري بل هغه موضوع ده چې په دې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر د ژوندۍ ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شویده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ تیر ورځ کابل ته سفر کړی و. بلې شي برسه
مننه ناجا جانې ناجا ساپوي وا چې د دې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا مهم سند لاسلیک شوی چې له سولې سره به مرسته وکړي. له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې په راتلونکو نږدې دوو میاشتو کې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت څرنګه شي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکو کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیری باسي. افغان حکومت هم په خبرګون کې ویلي دي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به اغیز شوي. فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کتونکو شکریې بارګزې څخه کړي.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د نن افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامي شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم د دغه وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول بیا تر نور مسایلو پرې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې ترڅنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس ته زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که مشخص کړي چې عواقب به څه وي او پر کومو برخو به ډېر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تم او توقع کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم د اوس په دوحې کې روان دي، پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره د سولې پروسه نور نه غواړم یې ونومه. د سولې پروژه تروسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر دوه میاشتو کې حتی په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. د فکر کوم د سولې پروسه تروسه پورې چې لاین حل ده تر دې وروسته به هم په همدغه څیر مخته به روان وي. وخت به تیریږي، طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت د لاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کومو خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوی دیموکرات ولسمشر افغانستان لپاره پلاکان بل نظر لري. کچيري جو بايدن خپل پخواني نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودله او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو د پاره نه دی راغلي او پرېږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلله او مجاهدینو سره مرسته کوله، اوس هم پرېږدي او دغه افغانستان چارې پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان دپاره بلکې سیمې دپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې درنه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی، پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي، که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي، خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي، زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي، بیسته دا هغه مرحله ته رسیدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي، او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت، خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی، ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي، هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي. د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر اوسو کې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سولې کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هواد پاړه د خپل سیاست او دریز مثبت کی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته خبرو کیول افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غوړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سوله همیشنه یوجمنو تصادق وي خپل رښتینولي دي په عمل کې ثابت کی. سرار دی چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریز او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری آزادۍ رادیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې طرحګري وي پاکې وژنې وي د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو، د دې ته موږ سخت ټکو خبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
موږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو، دلیل هم دا ده چې ځان د موږ ورور ګڼي، موږ شریکه قرباني ورکو، یو لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یو ژبه لرو، یو خاوره لرو، موږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي، په بامیانو کې هم کیږي. زموږ هزاره ورونه هم چې هغه د افغانستان یو لویه برخه جوړوي، هغه هم دا ناره کوي چې موږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادو د وینیمې میاشتې خونړۍ جګړې د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوی موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدراعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په شلمه په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د لسمې نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراس هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
یوه یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه ولولو. هر وخت چې تخنیکی ستونزه هواره شو بیا به اسمسونه له تاسو سره شریک کړو. او یو بل یادونه دا چې دوی په چي ولایت په ولایت پروګرام لرو، دا پروګرام لغمان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولای شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د لغمان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، له هغه خپلې پوښتنې وکړي. په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړو مصارف او ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوی کمپاین پیل شوې ده. میرمنې دغه ډول پروګرامونه مهم بولي او وایي چې ښځې کولی شي د عامه پوهاوي په ترلاسه کولو سره په کورونو کې دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د عامه پوهاوي دغه پروګرامونه د کندهار ښار په ټولو ناحیو او 12 ولسوالیو کې په سلګونو نارینه او ښځینه رضاکاران ترسره کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیشتنې د پاخه عمر میرمنې ناستې دي، یوه ښوونکي ورته د کورني مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم میندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوی کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څنګه په خپل کورونو کې د ماشومانو د زورونی مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی ونکړي او خپل نارینه وه حسابي چې په ودونه کې لوړ مصارف کما او لوړ ولوروان خلی. د کورنی تاوتریخوالی د مخنیوي د عامه پوهاوی د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورونی پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د واده مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع دا ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او خپل حق نه دفاع وکړي.
میرمن صافی وای د کورونی او ټولنی ژوند سره تړلو دغه مسایل باندې یوازې میرمن ته نه بلکې دا غوی نارینه ته هم عامه په هوی ورکول کیږي.
کومې خزه چې مونږ د تر رغړو او ته آگاهی امرکو هم زمان مونږ دوغو نارینه هم رغړو مثلا وای دوغو خوندان ورونه او بلرونه هغه ته هم آگاهی امرکو هغه هم په دې مسایل باندې آگاه کوو.
ولور هغه دو جذبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار ورونه یا خپلوان یې د زوم له کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبی سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډیر کله د نارینه په لاس کې وي، خو څلوېش کله نه پلو شوای میرمنې کولای سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپل نارینه ته نظر ورکړي او خپل راتلونکي ژوند د کورنۍ تاثیر خوالي وژغوري.
خدغه شز جوې چې ما ولور ماخه دا ولور ناروا دي، دا ولور سرور دي چا خېڅو شز خود خپل لري چې ورته یا خپل دغه تو یا خپل قریب تو خپل ورور ته یا خپل پلار ته وي اته لکه واخې نه لکه واخې وی اخري مسکینان دي هیڅ کی پر روزانه په دغه برابرۍ څلور پنځه کال کې نه ولي چې ورسې خاص کوته کې پنځه کې نه درپېږي خوند دی واخې سر لغړ سي او محمد پر وړي سي بیا چې راز په خود بار کړ په کړه حساب لا دوه نه راځه واخې دې څنګه زه پر دغه لای زار کړم ګډړان ورکې ګډړان څه کوم ماته به پیسې را پرې شي وای.
یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د کورنۍ تابتر خوالي لامل کیږي. پنځه دیش کلنه نادیا چې د عامه پوهاوی په دغه پروګرام کې ګډون کړی وای، تعلیم او زده کړه د کورنۍ ستونزو د حل یوازینی لار ده.
سلف سر زو په دې مطمئنم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړه وکي پوهې د سین دغه نزینې کیږي تاو تر خوال ان شاء الله بره مخ پر خدمت دود او یو فامیل یو مثال نارنه یا شزنه چې پوهې زده کړه کوي هغه دغه نه لري تاو تر خوال نه کوي.
پاینی وخت کې د کندهار د شوز چار رئیس رقیه چکسی وای د ما په هوی دغه پروگرام د کندهار شهر په ټولو ناحیو او دول وسول سوالو کې د سلګونو نارینه او شزینه رضاکارانو لخوا تر سره کیږي.
هر ولسوالی کې سلسله تنه چې پینځو سنارنه پینځو شزینه ځکه مون نارنه زما سره په دې پروگرام کې سره دخل کړی دي چې مول تحقیق یې څرونه په اساس کوم معلومات سمید په اکثره مسایل کې زموږ ورونه زما سره شریک دي. اکثره د تطور خپل په موضوعات کې زموږ ورونه دخیل دي نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارنه هم د شوزو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهی پیدا کړي ترڅو د حقونو پر نظر په کتو سره په مراد کې دوه سره ترڅو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټیټ کړو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمیر کورنۍ ډیر کله خپل انجونی په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوې پوره کړي.
تاسو ل پیغامونو
از د کلون خبر کوم ورورا چې وزیر سره را خبره شروع کړه د ماجبینو شهدا او د کلون کې چې کم د ماجبینو رسد ده د ټول پرشپت په واسطه باندې کار کوي زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځو سبار علي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې غیر کار کوي او روپۍ ورکې نو زمونږ د اخیره ده زمونږ د اواز ماجبینو وزیر سره شریکې چې دا کونه ټول را پښتو د غریسات کې ده زمونږ دا پیغام لغه ماجبینو وزیر سره شریکې چې زمونږ د کونل د ماجبینو د مشکل ختم کړي وسلام.
زه کوم دا پلان د بل د شاګیر استاد څخه سره کوم پر دې سره پیغام کړم ما پیغام دا و چې خپل شاګیر استاد کې دا چې اوس کې شلې د قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه او شان ورته لورلو او خلکو بس یو بد نه پاس در څنګه څو دوه دی ورکو نو د پیسو په دات کې د مو په نه دا موږ دې ورته وایو چې مسا جوازونه او شان هم څه سار نه راځي واخې وایي دا د کدا وسړي د مو په جوازونه او شان نه دی هغه کې موږ دا غوښتنه ده چې دا د کسان معلومه ده چې نه راځي وسړي دا څه نه راځي چې څه څه قانون څه باندې ټول دا واري په خپل راځي یو مثال دا راک
ورز موږ خو غوښتنه دا غوښته چې د شهیدانو روپۍ چې په هلمن کې نه تزاور څه نه دی حواله شوی ټول کورنۍ اعتماد د روپو ته په سل کې پناره دي خدای دې چې ما پیغام ورکړي وسلام محمد یونس په هلمن سره ښه ځاښت.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
نن له دوه تر درویو ولایت په ولایت پروګرام لرو د لغمان والي سموش میل مده تاسو کول شئ چې پرې خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون لاري برخه واخلي د لغمان لوالي سره شته ستونزې شریک کړي مشورې ور سره شریک کړي او شهڅه وستای مشوره مقوله ده چې وای شستای چې شډیر شي او وړاندې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې د شکرې ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په دې ارتباط د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدلی شي.